شپږ بجې شوې. دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شبر ساسو کوربه یم شی چاري. تر هر څه مخکې خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنګټن په بریدونو تورن و. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره هغه مهال مخالفت وکړ. همغه و چې متحد ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. په کابل کې د کاچ ښوونیز مرکز یو شمېر زده کوونکو پر دغه مرکز د تیرو جمعې د چاودنې له امله د قرباني شویو کسانو په یاد نن غونډه جوړه کړه. په دې برید کې 350 کسان ووژل شول چې شپږ څلوېښت نجونې او ښځې وې. د دې مرکز یو شمېر زده کوونکي وایي هېڅکله به له زده کړو لاس وانخلي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه زده کوونکي چې په دغه برید کې ټپیانې شوي دي وایي د علم د ترلاسه کولو لپاره به خپلې هڅې لا پسې زیاتې کړي. پر دې ښوونیز مرکز د شوي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د سشکال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې ناروېژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن ونن وویل چې بلاروسی زنداني فعال الیس بیالیسکي د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2022 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنګي جرمونو د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا ښه هڅې کړې دي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لورې د اشغال شویو سیمو د آزادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي. دې بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لورې د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. جمهور رئیس بایډن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي. روسیې تیرونې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د یوشتم کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر هلو ځلو انتقادونه شوي. د کانکور یو شمېر برخوالې ګیلمنې دي چې د خپلې خوښې پوهنځي ته د تګ اجازه نه لري.
خفګان مې په دې دی چې ژورنالیزم د رشتو نه حذف شوی دی.
مګر زما چې د مکتب دولت څخه مې حقوق پوهنځي ډېره خوښه وه.
په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان پاشل د پاشل شپ اقتصاد مسله چیرې
په کلو کې په بندو کې په حیواني محصولاتو کې په باغداري کې په سبزي کې په میوجاتو کې په کروندو کې د خزه ونده تر نارینه خو زیات.
د سپورت لړګر د افغانستان او تاجکستان د تنکی او ځوانانو د نننۍ فوټبال لوبي حال درکو.
موږ په دې فکر کې یو تر څو له تاجکستان څخه کومه لوبه ګټلې دغه څخه موږ په زیات ګولونو څخه دا لوبه وګټله.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د یوشتمې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې اعلامیه کې راغلي نړی هم باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي. طالب چارواکي دا شمال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګر ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی. جزئیات امید زهیر مل پر راپور کې.
د اکتوبر و ما په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې لامیا کې تر ډیره د خپل وسلوالو او د خپل تیر شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایلې یې د زورګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوې خبر پاڼي په یو برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی. او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخکې خنډونه جوړ نکړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې تر هغه ډلې شته چې نړۍ ګواخي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 مینیټې په مناسبت د طالبانو په خبر شوې اعلامیه کې له افغانانو غوښتل شوې چې د اوسنی امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسنی رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت داوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبلې درلوده. تر خوای د طالبانو واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځنیو نور ولایتونو کې جماعتونه، خوانزي، روختونونه او په خونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوې. په دې بریدونو کې د ملکیانو په قانون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوې چې دوه بیلګې په هرات کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. خغل انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جماعت کې او رحیم الله حقانی د کابل په یو دینی مدرسه کې په ځانمرګ بریدونو کې وژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. ترڅنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ سوي ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر وای یو شمېر پخواني افغان پوځیان له طالبانو او د طالبانو له مخالفو وسله والو ډلو سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د پخواني حکومت یو مخکنی ویاندوی باور لري چې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې سبب شوي چې ځینې پخواني امنیتي ځواکونه لشکېلو ډلو سره ملګري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار د خپل روسي راپور په استناد یو ور بیا له طالبانو او د هغو له مخالفو ډلو سره د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو خبره کړې ده. سیګار دا راپور د جولای د میاشتې په 10مه کانګرس ته استولی و. د ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې او باندنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د پخوانیو دفاعي او امنیتی ځواکونو ډیر لش مرغړي د طالبانو له مخالفو ډلو لکه داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ملي مقاومت جبهې او یو څه هم د افغانستان د آزادۍ جبهې سره یو ځای شوې دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر د متحدو ایالاتونو د دفاعي استخباراتو د ادارې په قول زیاته کړې چې د افغانستان د پخواني امنیتي او دفاعي ځواک یو شمېر ټیټ رتبه غړي او یو شمېر ملکیان احتمالا د شخصي ګټو په خاطر له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د سیګار پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغانستان یو شمېر پخواني ټیټ رتبه پوځیان د اقتصادي ستونزو له کبله د کار لپاره طالبانو ته ورغلي دي. د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخواني ویندوی محمد رادمنش هم په دې نظر دی. هغه وایي
پخواني افسران او سرتیری بدون له دې چې کوم جرم ته لاس پورې کی کوشش کوي چې د خپل فامیل د ژوند لپاره دفاع او کورنی او چار وزارتونو او استخبارات ریاست ته ځان شامل کی او یو تعداد افسران او سرتیری چې د ژبنی او منطقوي تعلقاتو د طالبانو په لیکو کې ځان ته خطر احساس کوي د مقاومت په ګروپو کې ځان شاملوي. په دې صورت باندې د اقتصادي نامناسب وضعیت چې په افغانستان کې موجود دی افسران او سرتیری دې ته مجبور کړي چې په متخاصمو ګروپو ځان شامل کړي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سرمفتش ځانګړي دفتر د طالبانو د دفاع وزارت په قول ویلي چې د روغتیا په شان په ځینو برخو کې د پخواني حکومت د دفاع وزارت کارکونکي لا هم کار کوي او معاش ورکول کیږي. سیګار د ملګرو ملتو راپور ته اشاره کړي چې پکې ویل شوی د افغانستان د پخواني اردو یو شمېر تخنیکی پرسونل او متخصصان پاتې شوي، خو له هغو ښځو پرته چې په توقیف ځایونو او د ښځو د بدني تلاشۍ لپاره ورته اړتیا احساسیږي نوري لکاره ګوښه کړی شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو اتحاد ډلې تور پوری کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې بشري کړکېچ ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بشري حقوقو اتحاد ډلې په ساسي ټوب د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي. بلی خواته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي مسوله هیدربار په افغانستان کې د دغه شورا کړنی د بشري حقوقو په برخه کې کمزوري شي. جزئیات د خاطر پر دې سپوره پور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو اتحاد دلوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچ ته د مناسب ځواب ورکولو کې پاتې راغلي. چیرې چې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر په هولند کېږي. د دغه ډلې پاس تازه توپ د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا داسې یو میکانیزم درامسته کېدو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو د ماموریت د تمدید ترڅنګ هغه کړي یو ډلې چې د سرغړونې مرتکبین دي حساب ورکولو ته راکش کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مخ پر زیاتېدو دي چې له تیر څه پاسه د یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لږ پګم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، حجاب پرې جبري شوی او میرمنو ته د کار او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربار هم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې څار د وس لپاره کافي نه دی او هغه ګډه شورا چې په دې برخه کې د څار مسؤلیت لري که څار پیاوړی نشي دا مسله نور هم جدي کېږي. اغلی بار په افغانستان کې د بشري حقوقو روان حالت ته اندېښنه ښیي او وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په دې اړه قوي او هر اړخیزه تګلاره رامنځته کړي.
دغه شورا د افغانستان په اړه څو ناستې جوړې کړې او له افغانانو نه یې په دې برخه کې نظریات هم اورېدلي دي. له هغو دولتونو چې په دغه شورا کې عضویت لري بیانې او اندېښنې راټولې کړي، خو دغه شورا چې کومه پرېکړه کوي د افغانستان لپاره ډېره کمزورې پرېکړه ده. سره له دې چې دغه پرېکړه به ځانګړی راپور ورکوونکي ماموریت یو څه پیاوړی کړي، خو د بشري حقونو نقص ته
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 13 سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناسته پیل شوې ده چې د هیدربار په خبره ښایي دغه شورا نن جمعه دغه اوږده ناسته پای ته ورسوي. په دغه شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم ځانګړی بحث شوی او ښایي نن یې پایلې شریکې شي. خو د بشري حقوقو څار سازمان د ښځو برخې مسؤله هیدربار دغه پایلې ته ناهیلی خی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د دوی د تعریف لمخې نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو او میرمنو ته د کار د اجازه ورکولو ژمنې کړې دي، خو لا یې نه دي عملي کړي.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور یو شمېر ګډونوال نجونې وایي اجازه ورنکړل شوه چې د خپلې خوښې پوهنځی انتخاب کړي. دا نجونې دا هم وایي دوی ته دا اجازه هم ورنکړل شوه چې خپل ولایت پرته د زده کړو لپاره بل ولایت انتخاب کړي. جزئیات په دې راپور کې
که څه هم سګنې د کانکور از بوینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورکړل شوه، خو د خپل خوښې پوهنځي د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و. هغه نجونې چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی یو شمېر وایي د دوی د ټاکنې په پاڼه کې د ډیرو پوهنځیو نمونه نه و. 18 کلنه شمیله د کندوز اوسیدونکې ده، هغه چې د پنځشنبه په ورځ د کانکور ازموینه ورکړي. ازادي راډیو ته وایي له دې امله چې د خپل خوښې پوهنځي د ټاکنې اجازه ورنکړل شوه مایوسه ده.
زما د ماشومتوب نه ارمان ده چې زه ژورنالیزم پوهنځی وایم او راتلونکي کې یو خبري اله شم. خفګان مې په دې ده چې ژورنالیزم د رښتو نه حسب شوی دی، نو زما خوښه ده و یو پنځه انتخابونه کوم یو انتخاب ژورنالیزم مو چې زه به دا وټاکم او کامیاب شم. ورته د دې لپاره زه خفه شم، نه امید شم. او بل پر امتحان په جریان کې ویل چې تاسو لري ولایتونه مې انتخابوي چې تاسو ته نه کامیابیږي، ځکه چې زه یو انجلۍ ما ولایت
لار شمال تاسو د کړیو کومه، مګر زما چې د مکتب د دولت څخه مې حقوق پوندې ډیره خوشاله زړه مې
دا جلی چې نه غواړي نو مې د حساسیتونو لامل راپور کې اچي د پنځشنبه په ورځ کندهار کې د کانکور ازموینه ورکړه. وای له دې بهیر خو خنه ده. حقي ازادي رادیو ته وویل لومړی انتخابي حقوق خود ټاکلو حق تر اخیستل شوی.
کرچ امتحان شروع سو فورمه مشترک توزیع کړل، نو ورسته چې امتحان سنه مخ په ختمېدو انتخابونه رااله، نو موږ ته ویل چې تاسو همدغه پونځیانې په کټ انتخاب لري، د نورو دای نه لري. موږ ته ویل چې تاسو حقوق نسی ویلی، انتخاب حق نه لري، نسته. سوم ډېره خپه سومه چې ولې دا حق زه نه لرم چې زه انتخاب کړم.
له کندهار د کانکور ازموینې یوه بله ګډونواله چې هغه هم نغواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو سره خبرو کې هم تاسو ته یاده کړه.
د کندهار ولایت د ښځو لپاره صرف طب، شریعت، اداري عامه، تعلیم تربیه او ادبیات وو. نو ډېری نجونو په دې انتقاد کاوه چې ولې اقتصاد، حقوق، کمپیوټر ساینس، انجینری، ژورنالیزم نسته، ځکه چې زموږ خوښه په دغه کې ده.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایان احمد تقی او د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالقدیر خاموش په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کانکور ازموینه د پنځشنبه په ورځ د تلې په 14مه له پلازمینې کابل پرته په ټول افغانستان کې پیل شوه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سګنی کانکور کې 150,000 کسان ګډون کوي چې 15% انجونی دي. د ښاغلي خاموش په خبره د تلې په 20مه با په کابل او د همدې میاشتې په 9مه با د کابل په ولسوالیو او له هغو کسانو چې په ولایتونو کې د کانکور له ازموینې پاتې دي او ورسره ثبت نام کړی د کانکور ازموینه واخیستل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه داسې مهال اخیستل کېږي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% انجونې دي. د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین بها څخه چې پخوا د لوړو زده کړو وزارت سره همکار و دا پوښتنه وکړه چې نجونې له څو ته نه ځي، کال ته به د نجونو ونډه په کانکور کې څرنګه شي؟
د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې سوال دی چې آئندہ کال کے چوز پہ ولسم پہ دولسم سن کے مثلا دولسم سن پنا دین جون پارا تڑل شوی دی. نو دا سوال بب دی افغانستان دی پخ دی اوسنی وقداران و تاغیبی راجی وی چی آیا دوی با مثلا آئندہ کال کم دو پینجا در شدن جونو تی اجازہ ورکوی آئی نو ورکوی آئی بیائی که ورکوی دن جونی بودی کمکی دکا دی خوب فارغانی نلیری.
د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې
تاکل شوی دی چې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ملي ټیم نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منګولیا په وړاندې د لوبو ډګر ته ووسی. دا لوبه د فوټبال تر ولس کلنۍ شکت آسیایي اتلولیو ته د لار موندنې په چوکاټ کې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم پرون شپه د دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې ورسته تمرین وکړ. د دې تمرین ویډیوي تصویرونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک باندې خپاره شوه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم یو غړی حبیب الله هوتک وای
مونږ د نن ورځې تمرین سو اول کې په ډېر ښه ترتیب په ګرم کاري شروع سو او ان شاء الله د سبا باندې لپاره مونږ په دې فکر کې یو ترسو له تاجکستان څخه کومه لوبه ګټلې لږه څه مونږ په زیات ګولونو څخه دا لوبه وګټلې ترسو مونږ سود وکړو د ملت آسیا سیانه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف آزادی راډیو ته وویل
امروز نیاز بسیار مبرم و اساسی برای
وی مګ نن بریا ته ډیر سرګند او اساسی اړتیا لرو. کوتوانی ګو چنند منګولیا په وړاندې بریا خپل کړو نو د سعود خواته به د منګولیا چانس حس شي او دا ټیم به نور چانس ونه لري،
چانس نه خواهد داشت.
د افغانستان د سیال د چهارشنبه د ورځې په سیالۍ کې د کوربا تاجکستان په وړاندې ماته وخوړه. په دوشنبه خار کې د آزادی راډیو د تاجکستان د څنګ خبريال نرز الله لطیف وایي چې افغانستان او تاجکستان به د تلې د میاشتې په 14مه د یک شنبه په ورځ د کابل په وخت ماخام 6:30 بجې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووسی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې تاجکستان ته ولاړ. د آسیا د فوټبال تر ولس کلنۍ د ښکته لوبډلو اتلولۍ ته د لار موندنې دا مقدماتي سیالۍ د اکتوبر په 15مه پیل شوې او د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي. په دې سیالیو کې افغانستان د اچ په ګروپ کې د ختیځ تیمور له انصراف وروسته له منګولیا او تاجکستان سره لوبیږي. د هر ګروپ مخکښې لوبډلې او د لسو ګروپونو ترمنځ 15 ښې لوبډلې به د سیالیو د کوربه تر څنګ د آسیا تر ولس کلنۍ د ښکته لوبډلو د اتلولۍ 14 لوبډلې جوړوي. د افغانستان لوبغاړي هیله مند دي چې لوبډله به یې دې سیالیو ته لاره ومومي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې په واوري چې لومړی پرشنایي لارې بازار تر اوسه خو مخکې تر دې د افغانستان پاشل شوه اقتصاد ننګونی او فرصتونه په دې اړه تحلیلي مطلب فريدا سیال وړاندې کوي.
که څه هم طالبان د اقتصادي وضعیت د خکېدو د هڅو په اړه وایي، خو ویل کېږي د خکېدو هیڅ نښې نه ښکاري. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي، د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې شاوخوا 20 میلیونه خلک په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخ دي. د هرات د کرخ ولسوالۍ د شهرک سبس په نوم د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو یو کمپ کې د خلکو د بې وزلۍ وضعیت یو اوریدونکي ازادي راډیو ته داسې بیان کړ:
وراره دغه ماجرین به خدمت وضعیت سره مخ دي. یو غوالا روزه کور ته نه لري، کوچنیان یې زیګدای کوي په شارو کې، سیاسري هم روان دي. وراره دغه ما خواهش دغه محترم مسخده ده او د مسیسات څخه چې دغه ورونو ماجرینو سره د کومک وسی یو توجه دی ورسره وسی که ونه سي دا ماجرین ختم دي بل د مرګ د حالات سره مخ دي.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په میلیونونه ډالر کنګل شول او تر اوسه پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا پر ځای دي، خو په وروستیو میاشتو کې امریکا متحده ایالاتونو په میلیونونو نقد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته ولېږدول. بلخوا بیا د نورو خیریه ادارو نمړنۍ مرستې هم را روانې دي، که څه هم د تیرو کلونو پر تله کمې دي، ځکه یو شمېر دغه خیریه ادارو افغانستان پریښی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي په بشري مرستو سره د افغانستان پاشل شوي اقتصاد ته سمون نشي ورکولی. د افغانستان د تجارت او صنایع خونې د مدیریت د هیئت غړی از رخش حافظي هم له دې خبرې سره موافق دی:
کله چې مرستې بندې شولې او بینلنډي اړیکې وشکېدل، نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو، بانکي سیستم د بینلنډي مناسبات څخه بې برخه شو، او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشپړولې هغه هم ختم شو، او هغه پروژې چې جوړ شوې وې هغه هم منتننس درلودل، یعنې حفظ و مراقبت اړتیا درلودل، یا یوه برخه جوړ و نور برخه جوړې نه وې، دا هم په ټاپو دیدل. او دا نوې حکومت چې راغې د سیاسي اختلافاتو پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید نه دی پیژندل شوی، او نشي کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي، د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې افغانستان سره 1.2 میلیارډ ډالر بشري مرسته کړې ده. هغه د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې وویل، بشري مرستې دایمي نه دي، نو ځکه د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره باید یو سیستم جوړ شي. محمد امین فرهنگ افغان اقتصاد پوه دی. هغه هم په دې باور دی چې بشري مرستې د افغانستان د اقتصاد ښه کېدو سره مرسته نشي کولی.
بشري مرستې چې له افغانستان سره کېږي مصرفي شي، داسې چې خلک له هغو څخه د خوړو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره کار اخلي. دغه مرستې چې په غیر مستقیم ډول راځي او د تولید او پانګونې په هدف ترېنه ګټه نه اخیستل کېږي، د تولید کچه ورسره خرابي شي، وزګارتیا ډیره ده، او پایله یې دا ده چې قیمتونه لوړ شي، د خلکو د ژوند کچه ټیټه شي، او غربت ورسره ورځ په ورځ ډیری شي.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور چې چهارشنبه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان د 2020 کال د اګست راهیسې شاوخوا 15 میلیارډ ډالر له لاسه ورکړی دی. د راپور پر بنسټ د روان کال تر نیمایي پورې 200,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ازرخش حافظي وایي، د دولت د کارکوونکو بیکاره کېدل د اقتصاد په پاشلتیا کې مرسته کړې ده. هغه تیر جمهوري نظام ته په اشاره داسې وویل:
30 میلیون انسانانو په استازیتوب 3000 انسانانو سره یا 3000 انسانانو سره مصاحبه کوي، انجوګانو ته پیسې ورکوي چې سروي وکړي، او بیا نتیجه یې خپروي. د افغانستان د خزو ونده په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده، دا 1 میلیارډ نه دی زیات دی، په دې چې په ټول په کلو کې په بندو کې په حیواني محصولاتو کې په باغداري کې په سبزی کې په میوجاتو کې په کروندو کې د خزه ونده تر نارینه څخه زیات
لبلې خوا خغلی فرهنګ وویل
اگر طالبا واقعا همو شرایط
که چرته طالبان واقعا همغه شرایط پوره او د نړیوالو ټولنې باور تر لاسه کړي نو امکان شته چې له افغانستان سره په تولید برخو کې مرسته وشي او بهرني پانګوال راشي. افغانستان ډېری طبیعي سرچینې لري، هغوی به لیواله شي چې پانګونه وکړي او په قرار قرار افغانستان له دې بحران او اقتصادي رکود نه راووځي.
میلیونونه تنه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او نمرني موادو قیمتونو ښکته کېدو ته سترګې په لار دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. د ټسلا کمپنی لومړنی الکتریک ټرک یا لارې به د دسمبر په لومړۍ نیټه مشتری ته وسپارل شي. دا لارې په یو ځل چارج تر 800 کیلومتر زیات مزل کولی شي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د ټسلا اجرایی رئیس ایلان ماسک اعلان وکړ چې دغه شرکت د لارې یا کانتینر تولید پیل شو او لومړنۍ لارې به په دسمبر کې مشتری ته وسپارل شي. د الکتریک وی پانی د راپور لمخې د ټسلا ټرک بشپړ برېښنایی یا الکتریک دی. د دې ټرک یا لاري لومړنۍ نمونه په 2018 میلادي کال کې ننداري ته ایښودل شوې و. همغه مهال وټاکل شو چې دا ټرک په 2019 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول او حتی تر دې وروستیو پورې ګمان کېږي چې دا لاري به تر 2023 پورې تولید نشي. خو ایلان ماسک د سشکال په اگست کې ناببره وویل چې د ټسلا لارې به د سشکال تر پایه په سړکونو کې حرکت پیل کړي. اوس تازه د ټسلا اجرایی رئیس تایید کړی چې د الکتریکي لارې تولید یې پیل کړی دی. ایلان ماسک پخلی وکړ چې دا ټرک به په یو وار چارج کابو 815 کیلومتره مزل وکړی شي. د ټسلا الکتریکي لارې په نووادا کې جوړی شي. د ایلان ماسک په وینا پیپسی کمپنی با لومړنی شرکت وی چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به د دوی شاک تر لاسه کړي.
د دې خبري مجلې پورسیو کې د ساجر اډو د سووریدونکو سب شوی پیغامونه.
السلام علیکم مینوالیم د ګریشو لسوالین. ما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ مسلینو چارواک څخه د هیله ده چې دلته د غنمو د کرلو وخت د تخمونه باید دی وویشي. تخمونه باید هر بزګر ته باید تخم ورکول چې دوی خپل پامځک کې غنم وکړي.
زه د غزنی له ولایت چې تاسو ته زحمت ترکوم، دا شروالی او سیات یا مدلت دواړه بس چوپ راته دي. د خلکو په ستونزو هیڅ کار نه کوي، ځکه دلته دا د ډاکټر پیس 200 افغانۍ ده. هر ډاکټر سل مریضان دی ورځې ګوري، دې ته باید کتنه وشي چې 200 افغانۍ پیس ډېر ده.
تر محمد خاتم احمد د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه طالبانو څومره د غوښتنه ده چې دغه هره ورځ په کابل کې دا بریدونه کېږي، دا جمعې په ورځ باندې پټاونه کېږي او دارنګ پر شوانځیو باندې. د دې پښتنه اخر موږ د چا څخه وکړو چې ولې داسې څه کېږي؟ اوس خو پر افغانستان پر ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي. باید د معلومات موږ ته وکړي چې دا د کومه طرفه ده، کوم اړخ خبر موږ باندې دبردونه کېږي. اول خو باید په کلکه مخنیوي وکړي، کلکه امنیتي تدابیر ونیسي او چې هغه نسې نیولی موږ ته معلومات وکړي چې ولې موږ هره ورځ موږ خویندې او وړونه دا داسې پټاو ښکار کېږي.
هغه طالبانو زمونږ د هغه د جمهوري نظام مایبین چې څه مایبینو زیاتره د مایبونو وي، هغه اسنادونه لغوه کړي دي، د مایبي اسنادونه. نو دغه زمونږ اسنادونه دي بیرته زر تر زره دغه طالبان واپس هغه کې جوړې کړي او واپس فعالې کړي چې زمونږ ماشونه والا شي. زمونږ ماشونه هم لغوه کړي دي او زمونږ کوم فرمونه چې مونږ ډک کړي وي د مخکې نظام او ایدوی د لاسه هم دوی چې موږ ته کوم فرمونه ویلي وو هغه مو هم ډکړي وو، هغه هم لغوه کړي دي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزاد